په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړۍ نیم ساعته خبری مجلې سره په خبری راپورونو کې اورئ چې په مسکو کې نن هم د ځینو سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ د دویمې ورځې لپاره کتنې دوام لري. نن چهارشنبه ده، د غبرګولیا جوزا اتمه، د مې میاشتې نه ویشتمه. پیل له خبرونو کېږي. د هلمند د نظامي څارنوالۍ رئیس او د دې ولایت د ټولګټو ریاست مرستیال د وسلولو په حمله کې وژل سوي. د ملي امنیت سلاحکار او د کورنیو چارو سرپرست وزیر له پاکستاني چارواکو سره کتلي دي. د سوریې په شمال کې د حکومتي ځواکونو په بمباری کې لږ تر لږه 21 ملکیان وژل سوي دي. د هلمند د نظامي څارنوالۍ رئیس او د دې ولایت د ټولګټو چارو ریاست مرستیال د وسلولو لخوا وژل سوي دي. د چارواکو په وینا د هلمند د نظامي څارنوالۍ رئیس اسدالله باوري او د دې ولایت د ټولګټو ریاست مرستیال نورالحق حمیدي له یوه ساتونکي سره د زابل په شاجو ولسوالۍ کې وسلولو وژلي دي. د هلمند والي ویان عمر زواک تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې د څرنګوالي د معلوماتو لپاره د زابل له چارواکو سره په تماس کړي.
د هلمند د نظامی څارندوالۍ تکړه افسر او رئیس ښاغلی باوري صاحب د زابل ولایت په مربوطاتو کې د خپلو ساتونکو سره په شهادت رسیدلی دی. دا چې موضوع د څه قرار لري او څنګه موضوع پیښه سوې ده، په دې هکله باندې تر دې دمه پورې دقیق معلومات نشته دي.
بلخوا د زابل د ولی ویان ګل اسلام سیال وایي چې وسلولو طالبانو د هلمند ولایت د نظامي څارنوالۍ رئیس او د دې ولایت د ټولګټو چارو ریاست مرستیال د زابل په شاجو ولسوالۍ کې وژلې دي. د ده په خبره دوی کابل ته پر لاره وه چې وسلولو طالبانو له موټر څخه کښته کړي او وروسته یې وژلې دي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار او د کورنیو چارو سرپرست وزیر د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې، سیمه ییز امنیت او د سولې د هڅو په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ویلي د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب او د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابي د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په بلنه پاکستان ته ورغلي دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان طارق قاریان پر خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان او پاکستاني چارواکو ترمنځ تېره شپه کتنې سوي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستاني چارواکو سره د دې دوو لوړ پوړو افغان امنیتي چارواکو د کتنو په اړه د ازادي راډیو د اړیکو سربیره د افغانستان د ملي امنیت په شورا یا کورنیو چارو وزارت کې څوک خبرو ته چمتو نسول. تمه کېږي چې دواړه افغان چارواکي به نن بیرته کابل ته ستانه سي. په پکتیا کې د ملي امنیت مامورینو په یو موټر کې 358 میله وسلې نیولې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي چې دا بېلابېل ډوله وسلې په یوه لارۍ کې ځای پر ځای سوي وي چې د ملي امنیت ځواکونو په مرکز ګردیز کې نیولې دي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل چې د دغو وسلو د انتقال په تړاو 15 مشکوک کسان نیول سوي.
فعلاً همدغه 15 نفر تر تحقیقاتو لاندې دي او دغه سلا او موټر او همدغه افراد چې ورسره نیول شوي دا د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې نه راتلل او دغه سلا یې دوی خوا ته د ترهګریزو او تخریبي موخو لپاره را انتقالولی.
د سوریې په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو په بمباری کې لږ تر لږه 21 ملکیان وژل سوي دي. دا خبره د سوریې د بشري حقونو د څار یوې ډلې کړې ده. دغه بریتانیا میشتې ادارې د سې شمې په ورځ وویل په وژل سوو کې 9 تنه ماشومان شامل دي. په راپور کې ویل سوي چې حکومتي ځواکونو په حلب کې پر څو ښارګوټو بریدونه کړي دي. د فرانسې خبري اژانس یوه کس هم ویلي چې په حلب ولایت کې د څو جسدونو ټوټې لیدلې دي. د سوریې حکومتي ځواکونه چې پر ملکیانو په بریدونو تورن دي، ډېر کم د دغه ډول پیښو مسؤلیت مني او تل پر دې ټینګار کوي چې د هوایی او ځمکنیو بریدونو هدف یې د حکومت مخالف وسلوال دي. د تهران پخوانی شروال د خپلې دویمې میرمنې پر قتل اعتراف کړی دی. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې محمد علی نجفی د سې شمې په ورځ خپل ځان پولیسو ته وسپاره. د تهران څارنوال محمد شریعتي هم تایید کړی چې د نجفی د اعتراف پر بنسټ هغه خپله میرمن د کورنیو مسئلو پر سر وژلې ده. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا وایي د تهران د پخواني ښاروال د میرمنې میترا مړې د سې شمې پر سهار په تهران کې د هغوی په کور کې موندل سوی دی. پولیسو ویلي چې دا میرمن په ډزو وژل سوې ده. د جرمني او ازبکستان مشرانو د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. راپورونه وایي چې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر تاشکند د خپل سفر په دویمه ورځ د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره کتلی دي. میرزیایف له خپل جرمني سیال سره تر کتنې وروسته وویل د تاشکند او برلین ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره به ډېرې هڅې وکړي. ازبکستان له هغې وروسته چې په 2018 کال کې په کې میرزیایف واک ته ورسېد، له انزوا څخه یو څه راوتلی او د نړیوال ملاتړ د ترلاسه کولو هڅه کوي. دغه هیواد په تیرو کلونو کې د بشري حقونو د سرغړاویو له کبله د لویدیځو هیوادونو له انتقادونو سره مخامخ و. په مسکو کې نن هم د ځینو سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ د دویمې ورځې لپاره کتنې دوام کوي. په بل راپور کې اوري چې د انتخاباتو حساس او غیر حساس مواد یوازې 8 ولایتونو ته رسیدلي.
زمونږ حساس او غیر حساس مواد د تخفیتي سرسنام په مخه باندې په لاره دي، تر څو په مغه ټاکل نیټه چې د جوازات لسمه نیټه ده تخفیتي سرسنام پیل کړو.
په لوګر کې ګڼ زده کوونکي سږ کال ښوونځیو ته جذب شوي.
تخ کال شل زره درسته وکستان خوځي عمر لرونکي ماشومان خوځي ته جذب کوو سه خوشبختانه بیا هم لام دې جمله نه وزره 260 تنه انجنیری.
په بهرنی موضوعاتو کې د ایران حکومت وایي د واشنگتن او تهران ترمنځ د بل چا منځګړیتوب ته اړتیا نه ګوري. د ژوند په رنګونو کې راځي.
تمور نه زه خپله مشوره اخلم، صرف دا ټول مشوره کې واحد سر دواتې نه اخلم. نور یې مور سره د ستاري مفتخ زنه ده هغه یو وسط کې چې زوی غلا او زنا مکو نور ګرځي خپل مزدور کې چیرته ګولي ګلزار اوسي.
تر اونۍ بجو نور مسایل هم څیړو. د خبرونې د سر موضوع اخلو. نن چهارشنبه هم په مسکو کې د ځینو افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ د دویمې ورځې لپاره کتنې دوام لري. پرون افغان سیاستوالو د طالبانو له هیئت سره یو ځای د روسیې او افغانستان د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمي کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ. په مسکو کې د افغانستان سفیر په دغو مراسمو کې د افغان حکومت په استازولۍ برخه درلوده. مسکو ته ورغلو افغان سیاستوالو د دې مراسمو ترڅنګ پرون د طالبانو له استازو سره کتلي دي. تفصیل اجمل انده.
د طالبانو څورلس کسیز هیات نن ورځ هم په مسکو کې تیروي، څو دغلته له کابله د ورغلو یو شمیر افغان سیاستوالو او د روسیې د حکومت له استازو سره وګوري. تمه کیږي چې دا لیدنې نن د مسکو په وخت غرمه مهال پیل شي. په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهاند ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې او افغانستان د اړیکو د سلمې کلیزې په مراسمو کې د افغان حکومت په استازولۍ برخه درلوده، خو نوموړي ویلي له طالب استازو سره یې کومه لیدنه نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په مجموع کې افغان حکومت د مسکو د دې غونډو په اړه محتاطانه چلند کوي او په اړه یې خبرو کولو ته ډېر زړه نه ښه کوي. د کابل څخه مسکو ته د تللو افغان سیاستوالو په ترکیب کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار حنیف اتمر، د اسلامي جمعیت ګوند اجرایی رئیس او د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور، په اسلام آباد کې پخوانی افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال او یو شمیر نور سیاستوال شامل دي. د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی هم د مسکو په غونډو کې برخه لري. ولسمشر حامد کرزی د مسکو د غونډې په لومړۍ ورځ وویل د افغانستان او روسیې اړیکې د دواړو هیوادونو او همدارنګ سیمې لپاره مهمې دي. ښاغلی کرزی وایي دا اړیکې د هیڅ بل هیواد په زیان نه دي، بلکې موږ غواړو د ټولې نړۍ په ځانګړې توګه د سیمې له هیوادونو سره د همکارۍ او دوستۍ پر بنسټ ولاړې متوازنې اړیکې. روسیې د فبروري په میاشت کې هم د طالبانو د قطر د دفتر استازي او یو شمیر افغان سیاستوال مسکو ته وربللي وو، خپلو کې د سولې غیر رسمي خبرې وکړي. په هغه خبرو کې هم افغان حکومت برخه نه درلوده. د طالبانو د هغه پلاوي په ترکیب کې چې دا مهال په مسکو کې دی، د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر، مرسیال عباس ستانکزی او د طالبانو څو نور مهم غړي شامل دي. ښاغلی ستانکزی د سه شنبې د ورځې په پای کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو پر پخواني دریځ ټینګار وکړ. نوموړي همدارنګه وویل ستونزمنه ده چې اوسنۍ جګړه د څو غونډو په جوړولو پای ومومي. ښاغلی ستانکزی وایي دا د یوې دوو ورځو جنګ نه و، نولس کاله یې دوام کړی. ستونزمنه ده چې نولس کلنه جګړه د خبرو اترو په یو یا دوو پړاوونو کې پای ته ورسیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د سی شنبه پورس له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو غوښتنه وکړه. د بلخ پوخانی والی عطا محمد نور چې مسکو ته تللو افغان سیاستوالو کې شامل دی وویل که چیرې د افغانستان ټول لوري خپلو کې توافق وکړي بهرنیو قدرتونو ته اړتیا نشته. نوموړي طالب استاسو او افغان سیاستوالو ته وویل
یقین شما وکړئ
خغلې نور وای تاسو باور وکړئ که زموږ او ستاسو زړه پر دې هیواد ونسوځي موږ دا هیواد لوینو او ور ونژغورو بل داسې هیڅ څوک نشي پیدا کیدلی چې تر موږ دې پر دې وطن ډیر مهربان وي. د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه پورې له طالبانو سره شپږ پړاو خبرې کړي خو په دې خبرو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. طالبان له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر غوښتنه ټینګار کوي خو امریکایي لوری وایي لا افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل دا ډاډ چې نړیوال ترهګر به د افغانستان خاوره بیا نه کاروي د طالبانو لخوا د اوربند منل او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیلول ټولې له یو بل سره تړلې مسلې دي او تر هغه چې په دې ټولو توافق ونشي له یو مورد سره یوازې توافق ممکن نه دی. افغان حکومت په وار وار له طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرې پیل کړي خو طالبانو تر اوسه دا غوښتنه رد کړې. په داسې حال کې چې طالب استازي په مسکو کې د یو شمېر افغان سیاستوالو سره د راتلونکي سولې په اړخونو په خبرو بوختي په کور دننه د دې ډلې وسلوالو خپلو بریدونو ته زور ورکړی. یوازې د روژې د میاشتې د پایل راهیسې د دواړو لورو ترمنځ جګړو او پر یو بل بریدونو د لسګونو کسانو ژوند اخیستی چې د ملګرو ملتونو په وینا د دې تاوتریخوالي یو زیات شمېر قربانیان د ښځو او ماشومانو په ګډون ولسي افغانان دي.
موردل چې نن هم په مسکو کې د ځینو افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ د دویمې ورځې لپاره کتنې دوام لري. د ولسمشري انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې مواد یوازې اتو ولایتونو ته استول سوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په نورو ولایتونو کې به د ولسي جرګې له انتخاباتو څخه پاتې مواد وکارول سي. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې حساس مواد اته ولایتونو ته لیږدول شوي دي. د دغه کمیسیون د ویاندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سعادت د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغو ولایتونو کې انتخاباتي حساس مواد یا هیڅ نه وو او یا د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو لپاره کافي نه وو.
اساس غیر اساس مواد د ثبتنام په خاطر رسیدلی دي. د ولایتونو له مرکز نه ولسوالیو ته زموږ اساس او غیر اساس مواد د تقویتي ثبتنام په مخه باندې پر لار دي تر څو په مغه ټاکل نیټه چې د جوازات لسمه نیټه ده تقویتي ثبتنام پیل کړو.
دغه کمیسیون په شپږو ولایتونو کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې په هدف په هغو حساسو انتخاباتي موادو بسینه کړې چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې کارېدلی وو. پکتیا، میدان وردګ، پروان، پنجشیر، غزنی، خوست، ننګرهار او نورستان هغه ولایتونه دي چې انتخاباتي حساس او غیر حساس مواد ورلېږل شوي دي. په حساسو انتخاباتي موادو کې د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو پاڼې، سټیکر، محافظتي کڅوړې، رنګ، د رایو صندوقونه، غرفې او قرطاسیه شامل ده. په پام کې ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې لړۍ د جوزا د میاشتې په 13مه پیل او د سرطان تر لومړۍ نیټې پورې دوام وکړي. دغه کمیسیون پریکړه کړې چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره په ټول هیواد کې د نوملیکنې 450 مرکزونه پرانیزي چې له دې جملې 204 اویا غزنی ولایت ته په پام کې نیول شوي دي. په دغه پروسه کې هغوی چې هیواد ته راستانه شوي، قانوني عمر ته رسیدلي او یا د ولسي جرګې په انتخاباتو کې له نوملیکنې پاتې شوي نوملیکنه کولی شي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وای په غزنی ولایت کې د نامنیو د راپورونو له مخې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نشي کولای چې په ډیری ولسوالیو کې د نوم ثبتولو مرکزونه پرانیزي. د وویل 2500 مرکزونه تړل شوي. کومې سیمې چې خلک پکې نوملیکنه کوي باید روښانه شي او باید ویلرو. بل دا چې د ځینو ولسوالیو اداره کله د دولت او کله د مخالفینو په واک کې وي او هغه ولسوالۍ چې وروسته د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي د دوی لپاره څه پروګرام لري. په ټوله کې د دوی په کارونو کې د پروګرام نشتون وینم. د حساسو موادو خوندیتوب بل جدي بحث دی. دا چې د کورنیو چارو وزارت پر اختیار سره د څومره مرکزونو امنیت تامینولی شي ومو غوښتل د یاد وزارت نظر ولرو خو بریالي نه شو. له دې سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کومه طرحه چې امنیتي ځواکونو ورسپارلې په هغې کې د ټولو مرکزونو د امنیت ډاډ راکړی دی. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادی راډیو واوري.
اوس به احمد شیبر را ته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه راغلي.
د ګلوبل پوسټ خپرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ د سولې د راتګ لپاره همکاري ډیره مهمه ده. د مخالی په پیل کې راغلی دی چې دا د حیرانی وړ نه ده چې د امریکا په مشرۍ له طالبانو سره د سولې لروانو خبرونه واشنگتن او نام کابل خوش کاری. د سولې د دې خبرو لږ پش پړاو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل صاد ویلي دي چې پرمختګ ورو دی او دا خبرې کافي نه دي. د مخالی لیکوال لیکي چې کابل هم په همدې پرتله لدې خبرو ستومانه دی چې تر دې دمه پکې د پام وړ داسې پرمختګ نه دی شوی چې د افغانانو د ژوند شرایط ورسره بدل شي. په مقاله کې بیا دې ته اشاره شوې ده چې جګړې تیزی شوې دي، طالبانو د اوربن وړاندیز رد کړی او لا هم دې ته نه دي چمتو شوي چې د افغانستان له پلاوي سره خبرې وکړي. خو بل لور ته روسیه یو ځل بیا را وړاندې شوې ده. پرونې د افغانستان او ماسکو د سل کلونو ډیپلوماتیکو اړیکو په غونډه کې طالبانو ګډون وکړ او تمه ده چې نن د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی په ماسکو کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره په یوې غونډه کې برخه واخلي. دواړو لوریو په فبروري میاشت کې هم په ماسکو کې غونډه کړې وه. خو دا ځل په دې خبرو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی هم ګډون کړی دی. طالبانو ویلي دي چې نننۍ غونډه رسمي نه ده. په افغانستان کې پر ښوونځیو د بریدونو مسلې ته هم یو شمېر نړیوالو چاپي خبرونو پاملرنه کړې ده. یونیسف د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دا بریدونه د 2018 او 2013 کلونو په ترڅ کې درې برابر زیات شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان د پوهنې وزارت د ویاندې نوریانا سات په وینا لیکي په تیرو څو میاشتو کې د نجونو او هلکانو تر 430 ښوونځي د امنیتي ستونزو له امله بند شوي دي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو رژیم نجونې نه پرېښودي چې ښوونځیو ته ولاړې شي او په تیرو 300 کلونو کې طالبانو ډېر کله افغان او ناټو ځواکونه نه دي پرېښي چې ښوونځي پرانیزي، دوی مکتبونو ته اور اچولی یا یې چاودېدونکي مواد پکې چولي. بله ورځپاڼه ګارډین لیکي د 2013 کال د پارلماني انتخاباتو پر مهال له ښوونځیو د نوم ثبتولو او رای ورکولو د مرکزونو په توګه استفاده وشوه چې دا هم د بریدونو د زیاتېدو یو علت کېدای شي. ورځپاڼه لیکي پر ښوونځیو د بریدونو له امله د اټکل له مخې 3 میلیونه اولکه افغان ماشومان د 2 او 10 کلونو ترمنځ ښوونځیو ته نه ځي. یونیسف لیکي د 2013 کال له جنوري تر اکتوبر پورې پر ښوونځیو زده کوونکو، ښوونکو او د معارف پر کارکوونکو 45 بریدونه شوي دي. د یونیسف په باور د دغو حملو نیمایي په ننګرهار کې شوي دي، هغه ځای چې هلته داعش د پام وړ حضور لري.
مطبوعاتو ته په کتنه کې مو دا هم اوریدل چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر ښوونځیو حملې زیاتې سوې دي. که څه هم په لوګر کې جګړو او ناامنیو د خلکو عادي ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی، خو بیا هم د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې توانېدلي څه باندې 40,000 زده کوونکي چې له 2,000 څخه زیاتې نجونې دي ښوونځیو ته جذب کړي. نجیب الله الوخیل او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د لوګر اوسیدونکي د جګړو او ناامنیو پیښو د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ستونزو او ننګونو سره مخامخ کړي، د یاد ولایت د پوهنې ریاست ښوونځیو ته د 40,000 نویو زده کوونکو د جذب خبره کوي. د لوګر د پوهنې رئیس عبدالولي کلیوال آزادۍ راډیو ته وویل د قومي مشرانو، روړاندو او دینی عالمانو په مرسته توانېدلي په اړوندو ولسوالیو کې کورنۍ وهڅوي چې خپل ماشومان، نجونې او هلکان ښوونځیو کې شامل کړي.
موږ وتوانېدلو الحمدلله سسخ کال 40,000 درس او کسان ښوونځي عمر لرونکي ماشومان ښوونځیو ته جذب کړو. سه خوشبختانه بیا هم له همدې جملې نه 2,200 تنه نجونې وي.
د لوګر د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان که څه هم د زده کوونکو د جذب په ډېروالي خوښي څرګندوي، خو جذب شوو زده کوونکو ته د ښوونکو کتابونو او نورو امکاناتو برابرول اړین ګڼي. د ولایتي شورا غړی قاسم خوشیوال وایي
نجونې هم په لوګر کې ډېر صحیح درس وایي او هر چیرته مکتبونه فعال دي، خو مشکلات واقعا شته. درسي کتاب اوسه پورې په هغه شکل چې لازم ده د خلکو لاسرسي ورته نشته.
د انیسا بها په نوم د لوګر د نجونو د یوه ښوونځي مدیره وایي چې د زده کوونکو د جذب په خوا کې باید هغوی ته د زده کړو هغه لازم توکي برابر شي. کله چې یو ښوونځی ډېر زده کوونکي جذبوي، دا معنا لري چې اړتیاوې باید آماده شي. متاسفانه موږ دریو صنفونو ته کتابونه ورکړي. په اول ټولګی مو یوولس قسمه دی چې نورې کتابونه نه لري. کله چې د زده کوونکو شمېر ډېرېږي، نو ښوونځی ورسره پرمختیا کوي، ودانۍ ته اړتیا پیدا کوي. خو موږ اوس درې وخته تدریس کوو، په ښوونځي کې د زده کوونکو گنجایش نشته.
گنجایش شاګرد د مکتب نیست.
د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په لوګر کې هم ځینې کورنۍ خپلو نجونو ته تر شپږم ټولګي وروسته د زده کړو د دوام اجازه نه ورکوي. نجونې د دې کار له امله دودیز محدودیتونه او ناسم امنیتي حالت په ګوته کوي. لوګر کې د پوهنې ریاست چارواکي داسې مهال د زده کوونکو د جذب د ډېروالي په اړه خبرې کوي چې لا هم د یاد ولایت ډېری ښوونځي د کافي ودانیو، مسلکي ښوونکو او درسي کتابونو له کمښت سره مخامخ دي، چې په ټوله کې د یاد ولایت ښوونیز بهیر اغېزمن کړی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو سیمه ایز مسله تیرو. د ایران حکومت وایي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ منځګړیتوب ته اړتیا نه ګوري. تهران دا عکس العمل په داسې حال کې ښیي چې د جاپان صدر اعظم د امریکا او ایران ترمنځ د منځګړیتوب د احتمال خبره کړې ده او ویلي دي چې تهران ته به سفر وکړي. نور تفصیل له اجمل انداوري.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په تیرو څو ورځو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کوربه و او ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې د ایران له مشرانو سره وګوري. د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ پر خپل ځای دی، خو تهران وایي له امریکا سره مذاکرات نه لري. د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره د منځګړیتوب دا احتمال خبره کیږي او جاپان په دې برخه کې رول لوبولو ته چمتووالی ښودلی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس مستوی د سه شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل هیواد یې د منځګړیتوب لپاره اړتیا نه ویني. د ښاغلي مساوي په وینا ایران دا مهال د جګړې یا کړکېچ اندېښنه نه لري. مساوي وایي موږ دا مهال د ترنګلتیا، جګړې یا هر نوم چې ورکوي احساس نه لرو، او که داسې تصور هم ووسي نو داسې څه دي چې نورو رامنځته
کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه وویل تهران ته د جاپان د صدراعظم شینزو آبی د سفر دقیقه نیټه لا هم نه ده مشخصه شوې. ټاکل شوی چې د جاپان صدر اعظم په دې سفر کې د ایران له رهبر علي خامنایي او د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ جاپان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي وو په دې باور دی چې ایران د خبرو اترو غوښتونکی دی او که داسې وي متحده ایالات هم خبرې اترې کول غواړي. ښاغلي ټرمپ د دوشنبې په ورځ توکیو کې وویل په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي، بلکې غواړي چې دا هیواد اتمي وسلې ونه لري. کله چې امریکا تیر کال د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له لاسلیک شوي اتومي تړون ووتله، ولسمشر ټرمپ بیرته پر ایران بندیزونه ولګول. د ایران سره په 2015 میلادي کال کې د لاسلیک شوي اتومي تړون نورو پنځو غړو هیوادونو برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې ویلي دې تړون ته بشمن پاتې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د سې شنبې په ورځ وویل تمه لري چې اروپا به تهران سره پر خپلو ژمنو ودرېږي. امریکا غواړي د یو نوي توافق لپاره ایران خبرو ته چمتو کړي. د تهران لخوا د یورانیمو د غني کولو په ټپه درول، په منځني ختیځ کې د ترهګرو ډلو لملاتړ لاس اخیستل، له سوریې ځواکونه ایستل او په مجموعي توګه د ایران د چلند بدلول د واشنگټن شرطونه دي، خو ایران وایي د امریکا لخوا ایښودل شوي شرطونه ورته د منلو نه دي.
تاسو آزادي راډیو ته غوږیست. نور مسایل هم په دې خپرونه کې څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وار دی. د هلمند د نظامي څارنوالۍ رئیس او د دې ولایت د ټولګټو چارو ریاست مرستیال د وسلولو لخوا په زابل کې وژل شوي دي. د ملي امنیت سلاحکار او د کورنیو چارو سرپرست وزیر د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د سیمهیز امنیت او سولې د هڅو په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. په پکتیا کې د ملي امنیت مامورانو په یوه موټر کې 358 میله وسلې نیولې دي. د سوریې په شمال ویدیس کې د حکومتي ځواکونو په بمباری کې لږ تر لږه 21 ملکیان وژل سوي دي. د تهران بخوانی شاروال د خپلې دویمې مېرمنې پر قتل اعتراف کړی دی. ایرانی رسنۍ وایي چې محمد علي نجفي د سې شنبې په ورځ ځان پولیسو ته وسپاره. د جرمني او ازبکستان مشرانو د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. بصیر هلمن له کابله په خپل سمس کې لیکلي کوم چارواکي چې له واک څخه لري سي بیا په عصباني ډول ویناوي کوي. قاسم زوک له هلمند ده: موږ هر ورځ غواړو او ښه شخصیتونه له لاسه ورکوو، خو حکومت روسه پورې په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. عبدالواحد مدقق له لوګره: خدای دې وکړي چې په کوچني اختر کې بیا د سرتاسري اوربند شاهدان واوسو. مستغني د زابل له شاجو څخه لیکلي: د مسکو په غونډه کې د ملا برادر ګډون د ښې پایلې پیغام ورکوي. قدیر تکین لیکلي: په مسکو کې د افغانستان سفیر ډاکټر بهان د افغانستان او مسکو پر اړیکو ښه وضاحت ورکړ، البته پر تیرو اړیکو. شفی جان زدران له خوست څخه په خپل سمس کې لیکلي: که دا ځل د مسکو له غونډې څخه سره ونه وتل، بیا نو دغه ډول غونډې هڅې بابولالی دی. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي: له ملګرو ملتونو څخه غواړم چې پر پښتون ژغورنې غورځنګ د روانو ظلمونو مخه ونیسي. د ازادي راډیو نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله اوري چې تر اونۍ بجو دوام کوي. د ژوند رنګونه هم د دې خبري مجلې یوه برخه جوړوي. یو شرکت پزات سپیته سپوږمکۍ لیږلې دي. نور جزئیات له اسمت څاروان څخه اوري.
سپیس ایکس د سټارلینک سپیته سپوږمکۍ فضا ته ولېږلې. سپیس ایکس کمپنۍ دا سپوږمکۍ له فالکن 9 توغندي سره د فلوریدا له کیپ کانورال څخه ولېږلې. مشهور میلیاردر الن ماسک د سپیس ایکس کمپنۍ خاوند او اجرایي رئیس دی. د دغو سپوږمکیو توغول څو ځلې ځنډول شوي وو او اصلا په پام کې و چې د مې په 15 نیټه شل سپوږمکۍ فضا ته واستول شي. دا به لومړنۍ سپوږمکۍ وي چې چټک او ارزانه انټرنیټ د نړۍ په ټولو سیمو کې برابروي. د دغو سپوږمکیو تر لیږلو مخکې الن ماسک د سپوږمکیو تصویر خپور کړ چې په توغندي کې نصب شوی وي. د دغو سپوږمکیو تر لیږلو مخکې الن ماسک د سپوږمکیو تصویر خپور کړ چې په توغندي کې نصب شوی وي. هر سپوږمکۍ نږدې 220 کیلو وزن لري. دا تر ټولو دروند بار دی چې فالکن 9 توغندي د مځکې مدار ته بیایي، ځکه چې 50 سپوږمکۍ دي او د هرې یوې وزن 220 کیلوګرام دی. دا سپوږمکۍ له مځکې څخه 1550 کیلومتره لوړې ځای پر ځای کیږي.
که د انټرنیټ اسانتیا لري، کولی سي چې د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ واوري: azadiradio.com.
دا ژوند رنگونه.
نوم یې عتیق الله ترخیل د بینیسار اوسیدون کې.
خاطر څه کار بار کې؟
زه خپل خو ټول وخت په پاکستان کې تیر کړی دا درې کاله کېږي. زلته راغلی موټرو کار کوو، لږ لږ ګزاره کوو.
څنګه دې موټر کار ګټه په کیسه؟
نه څه ګټه مته نشته.
همدا اوس څو موټر لري؟
اوس خپل خو یو موټر خپل شخصي لرم، نور درې موټر مو خرڅ کړی. مې دې اوس کار ماستی کور کې.
پیسې نه دې درکړې؟ قرض
نه، پیسې قرض دي.
نو دا کور خرڅ مصرف څنګه کې؟
بس مصرف هغه څه مرا وړي پاکستان به ګټلې. مې دا شل کلمې د روزګار هلته کپڑے دکان نوونه خار کوم روزگار کا او هغه روزگار چې راوړم هغه خو چې کلم خلاص کړی بیا خدای مهربانه.
کپڑے کوم شاندې خرڅول؟
دا دي زنانی سټونو د چین بنده کپڑے مې پلی راوړل د دکان نو پاکستان کې.
ښه په میاس کې دلته تور پی ګټلې.
حال ته خو حال د گزاره کېدل، خرچې نه وي، مصرف کم وو، د کم کورونه وو. دل دغه هغه مصرفونه دي چې واسه نه وړه پورا کوي، چې نه وړي پورا کوي.
ښه تاسو په کور کې څو نفر
یې؟ 20 کسان یې کور.
20 کسان خرڅ مصرف ټول دي تاسو په غاړه ده؟
ټول دي خدای په غاړه دي، ما په غاړه ده.
دا 20 کسان چې تاسو په کور کې کنه، دا څوک دي چې لیکيږي؟
دا مې ورونه دي، ورونه مې دي، ورندرګان مې دي، خويندې مې دي.
ښه، دا ډوډۍ په کور کې پخې کینې نو یې نه خلک؟
نه، کور کې پخو.
تنور لري؟
تنور لري. واسه
مور پلار دې ژوند دي؟
نه، پلار مې شي څه وای دا مور مې څه ته ژوند دي شو.
خپل چې کله مور نه مشوره اخلي کنه د ژوند په کومو مسایلو کې سره کېنی غږیږي؟
ته مور نه چې خپل مشوره اخله، مسیر دا ټول مشوره کې واحد دي سر دوه دینه خلم نور یې مور سره د ستاري مفتخ خزانه ده کور کې زون کړی ده سابه کې زده سی ورس دور ورته سی مور سره دوه راته کوه هغه یو وسط کې زوی غلا او زنامه کو نور ګرځ خپل مزري کې چرته ګولي ګلزار اوسې او چې په مخه تلې روسه پښانه راغلي خدای کنه بکړي او مړی رزق دلال پیدا کړی یعنی
د مور دوه ورډي راکړه
ډیر ګټه کړه دیو شي غم موږ سره ناراضي بس چې مور موږ نه خوشاله او ان شاء الله موږ سره خوشاله
ساری چې راځي هر سار دوه
هر سار سره زم دوه دینه واخلم راوزم چې ما دیګر لګنه وخت سم راته نو ټلیفونونه چیرته څنګه وطن نو حالات خراب دي نو څه ګډه وړي
لا د سره د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسیده دویمه سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله ل سید سمی عباس نه واوري
تشکر